流れ。تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د نن ورځې د وروستۍ خبري خبرونې ته مزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې یو ساعته خبرونه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې. په دې ملک کې د پوځي عدالتونو جوړېده. د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ پر ضد د فوجي عدالتونو جوړولو اعلان کړی. په پاکستان کې یو عدالت ویلي د لشکري جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق به د وژنې په مقدمه کې تر دوو نورو اونیو په بند کې ساتي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د پېښور پر سکول د برید له یادونې سره د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي درولو غږ کړی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز تر سار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شوي. تیره ورځ د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو په موخه تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته ولسته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل دا عدالتونه به تر دوو کلونو قائم وي.
حکومت د پېښور پېښې فوراً وروستو د ترهګرۍ په پېښو کې مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد فیصله وکړه چې پرې عمل شروع شوی دی. په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگینو وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزي افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټ جوړیږي او د خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي.
نواز شریف ویل د ترهګرۍ پر ضد د نوي پلان تر مخه به اوس په هیواد کې هیڅ کس وسلواله ډله نشي جوړولی. تر بندیز لاندې تنظیمونه به په بل نوم فعالیت نشي کولی. ټولې مدرسې به رجسټر کیږي. د ترهګرۍ پر ضد به ځانګړی ځواک جوړول کیږي او پر رسنیو به د وسلوالو نظر او ویناګانو ته پر ځای ورکولو بندیز وي. په پاکستان کې یو عدالت ویلي تر بندیز لاندې د سخت دریځې ډلې مشر ملک اسحاق به تر دوو نورو اونیو د وژنې په مقدمه کې په بند کې ساتل کیږي. ټاکل شوی وه چې نن نوموړی له زندانه خوشي کړل شي ځکه چې د پنجاب حکومت د عامه نظم د قوانینو تر مخې د هغه د قید مودې غځولو درخواست بیرته واخیست. پولیس وایي ملک اسحاق اوس هم په ملتان کې په بند کې دی. د نوموړي د بند مودې غځولو پریکړه پر داسې مهال کیږي چې اسلام آباد په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد اقدامات پراخوي. په ملتان کې یو ځانګړی عدالت د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق ته د جنوري پر 8 د عدالت ته د حاضرېدو امر کړی. په لکه مروت کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو یو افسر رضا خان مشال رډتی ویل پېښه نن سهار په نورنګ کې شوې ده.
پولیسو فنمیږي د سره مولمانه او د خوست نه راغلي دي. د اصل نه دي د مداخل وزیر دي خوست کډه وړي دي. هر بازار تر وصله دغه کورونا چې لګ راغلي دي په روډ باندې نو دغه یو موټر سایکل په راغلي دا چې دوه باندې فایرینګ کړای دا دوه کسان چې کوم ځمنه هغه مرشوي دي په موکي باندې او بلاره معمولی زخمي دي.
ندی برید پړه چانه د منلې. په لغمان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي، دوه ټپیان دي. د ولایت ویاند سرحدي ځواک مشال راډیو ته ویل پېښه نن سهار د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه مهال شوي چې د ملي اردو سرتیري په خپل ګاډي کې روان ول. نوموړي زیاته کړه چې نن سهار وختي په الینګار ولسوالۍ کې دوه وسلوال د خپل خخ کړي بم په چاودنه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د قرغیو په ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر ګاډي د بمي چاودنې پړه منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا جمهوری غوښتونکي سینیټر جان میکین له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. میکین نن د ملي وحدت حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل او خبریالانو ته ویل چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمنه ده. نوموړي په افغانستان کې د واک سوله ییز انتقال ستاینه هم وکړه. د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس روان کال په منځني ختیځ کې د مذهب په نوم د خلکو وژون کې ځورونې غندلې دي. د عیسویانو د اختر کریسمس په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې پوپ د نړۍ په جنگ ځپلو سیمو کې پر سولې راوستو ټینګار کړی. اتاویا کلن پادری د ماشومانو پر ضد په پراخ ډول د روان تاوتریخوالي غږ وکړ او د پېښور پر سکول د هغه برید یادونه یې هم وکړه چې پکې وسلوالو 122 زده کوونکي ووژل. په واټیکان کې د خپلې ودانۍ له بالکن سګنۍ ګڼو کسانو ته په خپله وینا کې پوپ فرانسیس ویل په رښتیا چې سګنۍ کریسمس له اوښکو ډک دی. د ده وینا پر ډیرو نړیوالو ټلویزیونونو خپره شوه چې پکې ده د عراق، شام، اسرائیل او فلسطین خاورې، اوکراین، لیبیا او جنوبي سودان شخړو ذکر وکړ. ایرانی رسنۍ وایي د ایران پوځ د هیواد په جنوب کې د لوی کچ تمرینونه یا مشقونه پیل کړي دي. د ایران د پلی پوځ مشر جنرال احمد رضا نن دولتي ټلویزیون ته وویل د تمرین موخه د ایرانی پوځ د نوي نسل سرتیرو ته د تجربو انتقالول دي. دا ورځنی مشقونه د محمد رسول الله په نوم کېږي چې پکې پوځ، بحري او هوایی ځواکونه برخه اخلي. تمرینونه د هرمز له ستراتیژیک تنګي سره نږدې کېږي. د تمرینونو په لومړۍ برخه کې ځمکني یا پلی سرتیري نن او سبا خپل مشکونه کوي. امریکا وای په شام کې د اردن پریوتی الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نه وویشتلې. اف 14 جنگي الوتکه تیر ورځ د شام لرقه ښار سره نږدې ورکه شوه. هغه ځای د اسلامي دولت وسلوالو پیاوړی مرکز دی. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر یوې وپاڼې د الوتکې او د هغې د 26 کلن پیلوټ یو شمیر انځورونه خپاره کړل. د دې ډلې وویل دوی په یوه توغندي الوتکه ویشتلې وه، خو د امریکا پوځ نن وویل شواهد په سپینه ښیي چې دا دعوه رښتیا نه ده. امریکایي پوځ البته دا نه دی ویلي چې الوتکه ولې پرېوته. دا په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بمباریو تر پیل وروسته لومړۍ الوتکه ده چې ورکه شوه. نړیوال ائتلاف د سپتمبر له میاشتې راهیسې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو بمباري کوي او په عراق کې پر پوځي اډې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 340 ته ورسېد. ځانمرګي برید تېره ورځ له پلازمینې بغداد سره نږدې هغه مهال وشو چې د حکومت پلوه ملیشې سرتیري د خپلو تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره پوځي اډې ته ورغلي ول. له دې سره د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسو د سرار زهیره د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 120 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 120 روپۍ او 25 پیسې او په 120 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او 55 پیسې او په 155 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 15 شپېته پیسې او په 25 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 8 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو 24 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي، خو په ځینو ځایونو کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې کم دا کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې 2 او 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي نه په پاکستان کې د ترګرۍ لپاره نور ځای شته او نه به په خپله خاوره د بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږدي.
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے.
د سیمیز چار کارپو وای د نواز شریف دا څرګندونی باید عملی سي.
دا لا ډیر لوی قدم نه دی، دا صرف دا خبرې دي کې هم نور د ورته هم پکار.
پاکستانی حکومت پریکړه کړې ده چې د درهګرۍ په تور نیول سو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي. د قانوني چارو یو کارپو وای د پاکستان آئین د دې اجازه نه ورکوي.
هغه عدالتونه چې کوم ډایرکټلی د سپریم کورټ او های کورټ لاندې نه وي، هغه عدالتونه کانسپټ شته نه زموږ په آئین کې. نو زه خو خوشحاله نه یم، دا اگزیسټنګ عدالتونه باندې مې اعتمادي ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د مرستو په ترلاسه کولو کې دومره مشکلات دي چې دوی اوس له دې مرستو بیزار شوی دي.
خلق شپې وته تیر کو دې رشنتا امیش دا وی چې میشه سینا زر کی وطن ته لوشي خپل وطن ته پاسې میجو پامه ده خوشوي دې لاینه نه میش ډیر زوستړي نه را دا میش نو شریک ته اپیل ده.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړی پاړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسي. رازو د خبرونې لومړی موضوع تعلق څنګه شتاس په خبرونو کې موریده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه کام ته وینا وکړه او په دې وینا کې ویل چې دوی د تراګری په تور نیول سو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د دې ترڅنګ نوموړي یو شمیر نور پریکړې هم اعلان کړې چې تفصیل به یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان وړاندې کړي.
تیر شپه عمل کې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو د غونډې نه پس وزیر اعظم نواز شریف کام ته خپل خطاب کې وویل چې فوجي افسرانو په مشرۍ کې د خصوصي عدالتونو د جوړولو فیصله شوې ده او دې لپاره به په آئین کې ترمیم هم کیږي. خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وزیر اعظم په هیڅ ترهګرۍ خلاف د جنگ مشري داغه فرض دی. وزیر اعظم کام ته خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د ملک په مستقبل حمله کړې ده او وسلوالو لبه د وینې د یو یو څاڅکي جواب ورکول وي او ډېر زر به ورکول وي. هغوی وویل چې پیښور سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسه کې چې ترهګري، شدت پسندي، فرقه ییزه پیښو او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته. موږ به نه صرف ترهګري بلکې د دې د سوچ خاتمه به هم کوو. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې سیاسي پارلماني ګوندونو ترهګري خاتمې لپاره متفقه اکشن پلان جوړ کړی دی. د ستر لاندې به فوجي افسرانو په مشرۍ کې خصوصي عدالتونه جوړیږي.
حکومت د سانحې پشاور کې فوراً بعد دهشت گردی میں سزا یافتہ مجرمو
حکومت د پیښور پیښې فوراً وروسته د ترهګري په پیښو کې ورته د مرګ سزا ورکړې شوی مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد فیصله وکړه چې پرې عمل شروع شوی دی. په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگینو وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزي افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټ جوړیږي او د خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي. په ټول ملک کې به هیڅ چاته وسلوال تنظیمونو جوړولو اجازه ورنکړې شي. د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا به مضبوطه او فعاله جوړه.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو ته به د بل نوم نه د کار کولو اجازت نه وي. د مدرسو رجسټریشن به کیږي او ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره به یو خاص فورس جوړیږي او پرنټ او الکترونیک میډیا باندې د وسلوالو په خبرو به مکمله پابندي وي. وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د ترهګرۍ خاتمې لپاره اقدامات روان دي او د وسلوالو مواصلاتي نیټورک به هم مکمل خاتمه کیږي. وزیر اعظم په وینا پنجاب په شمول د مرک هر حصې کې به انتها پسندۍ لپاره هیڅ گنجیش نوی. وزیر اعظم خپل خطاب کې اویل چې کراچۍ کې روان آپریشن به خپل انجام ته رسول کیږي او فرقه ییزه مسلې خپرونکو عناصرو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. وزیر اعظم په وینا افغان مهاجرینو د اندراج ابتدایي مرحلې سره د هغې په اړه یو جامع پالیسي به هم جوړیږي. وزیر اعظم دا هم وویل چې فاټا کې ترقیاتی او اصلاحاتي عمل کې به تیزوالی راوستل کیږي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے
زما عزم دے چمنگ بعد پاکستان زمکا طرح گرئی لپارا د استعمالولو اجازت وار نکڑو او ز توقع لرم چ نور ملکون به هم خپل زمکا زمنگ پزت استعمالی دو ته پری نک دی. امن زمنگ مشترکہ اساسہ دا او منگ ټول با پ یو زائد دے حفاظت کو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د وړو ماشومانو د وژنې په صورت کې کم درد کوم ته ورکړی دی نو دا غیبه سخت جواب ورکړی کیږي.
رابی اکرم خان والا اسلام آباد. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړي دغه شل نکات څومره مهم دي او آیا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سیاسي ګوندونه او پوځي چارواکي اوس پر کوم پړاو کې دي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علمزیب د سیمه ایزو چارو له کارپو پروفیسر سرفراز خان سره په دې اړه مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
پاکستان کے چکم حالات و واقعات روان دی ڈیر کلونا سیکیورٹی نشتا گورڈین سر تعلقات خراب دی دہشت گردی انتہائی سوا شوی دا دے دا وجہ بندے دا دے لٹن دیر مخکنا پکارو او خاردہ دا سے چی پاکستان کی دا دہشت گردو حمایت دے لان دی پوری موجودو خود دی واقعاتو چکم خصوصاً دے پیخوار کی آرمی سکول کی اوشو آگے چی دے دا کام دا دے زمیر اجتماعی زمیر چی دے لرزولے دے تا پیغی دا لاسا دا شل نکات را غلی تا لا دیر لوئے قدم نہ دے دا صرف دا خبری دی او پازو باندر چی دے اتفاق کول دی او آگے کم زنی خبری لا پاتی دی دے کہ ام نور دور پیام پکارا دا
صحیح تا سکرنی دا غا ٹول پوائنٹو نمبر پا دا غا سی توگا عملی شی دا پکم زیر چی گوز دا سیاسی گندو نو اسکری گندو نو اولس والار لے
نو دے
د مخکې زمونږ پارلیمنت دا خبره کړې دي دوی سره عملیات کوي داسې چې دا دهشتګرد ورک خو په هغې باندې مکمل عمل ورشو خو مونږ کله کله داسې وینو چې ځینې ځایونو کې په عمل کې هم شي لکه کله سوات او دیر او بونیر کې دې دهشتګرد وازینه نیولي وو نو بیا چې کله دې باره حکومت او ریاست او دغې ادارو او زمونږ عسکر ټولو په جمع فیصله وکړه نو بیا هلته اپریشن هم وشو د ترهګر او دهشتګرد چې دی هغې د قبضې نه هغه علاقې خلاصې هم کړې نو مطلب دا دی چې اول خو اولس کدے بدی زور مسلسلہ چاہیے اور سیاسی جماعتوں نے بدی بنے زور مسلسلہ چاہیے نوزنی خبریں با عملی شی کرے نو عام ماضی تجربہ داخل کی خبر و نفس بعض اوقات عملی کی گی نہ خاری دا سے تاور تبا اس کم تفاہم افغان حکومت اور زمون حکومت اور فوج کے کم روان دے نو خاری دا زمون خپل دننا ولس سے سواری سیمائز خبری سنگا دی اور بین الاقوامی کم وٹ قوتوں نے دی آگا ہم ددے پلارا کے خان نہ جڑے
صحیح تاس ہوا ہے چی دا تیر زل پا نسبت با امکان دے امید دے چی دا زل نتیجے لگی خیر آشی خو بیا ہم کتاسو کتلی مخ کے کد پیخور دا مین بازار واقع وا یا دا ملالے کی سوا نو پا آگے کے بے اصور دے خلق اوزیشو خو بیا با خوارشو پا سوشل میڈیا پا ٹی ویانو نن سبا ہم دے آخر روزو کے دا سخکاری زین سیاسی گندونا یا دا زین ٹی وی چینلون انکران چی کم دی دا غا انکران یا بازی په سوشل میډیا باندې ځینې خلک یا ځینې سیاسي پارټۍ کې دی وخت کې لږ داسې د خلکو د توجه بل اړخ ته بوزي د دې څومره نقصان کېږي
دا خو ځکه مې ماضي تجربې دا قسمت دي چې دې چې دا خبره بل خو ته بوزي بعضو کا ته ټي وي میډیا والا او انکران او ځینې سیاسي بندلو ځکه دا ورته پدې کې یو خبره چې کوم میډیا لپاره شوې دا پدې شلو کې هغه دادا چې ګلوریفیکیشن باندې کېږي د دې خلکو لکه دې خلکو لپاره به هیرو نه جوړي او موږ دا ګورو چې آلریډي اسلام آباد کې دا تراغرو یو لوی مشر کے دا سر جماعت ملیا دے آغا پسے عام ملس عام خلق چی دے روزانا جی لسنا ہوا سی دے 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 نا لری کڑے شی دے ملازمتنا او دادا سی دیئے ملازم دے او دے جی دے دے نفرت انگیز کم خبری کی آگینا منی کڑے شی گرفتار دیکھنے شی او سزا دیکھنے شی نو دا سی ما تخکاری دا چې دا قسمه چې کوم فعالیتونه دي د عام اولس او د سیاسي پابندونو هغه که جاری وي او هغه دې ته نه پرېږدي چې دا حکومت د خپلو خبرو نه پشا شي نو بیا به کېږي او هسې کنی نو ستاسو خبره درسته ده څو ورځو پس خلک چې دی هغه دوره خیال نه کوي او پالیسۍ اکثر بدلی هم شي خو په کار دا ده چې هم ریاست کې دننه چې کوم ادارې دي هم دې نه شاته نه شي او اولس هم دې نه شاته نه شي او سیاسي پارټونه هم دا خبره هېرېدو ته پاتې نه کړي او نه یې اولس چې دا بچیان هېر کړی شي دینا مکی مینا بازار یا نور سنگر چیوے کیا گا دیر کلیشی اور دے سرا سرا پاکستان کما پالیسی دا خارجی پالیسی دے پل گاورڈی حوادنو سرا دوستی او برابری پسیتا بعد تعلقات او پرامن تعلقات چې نه زموږ زما کا چا خلاف استعمال شو دا چا یا دا چا بل چا زما کا پاکستان خلاف تراگیری کی استعمال
د سیمې زو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان او چیز مجد همکار عالمزیب پښتنو ته ځوابونه ویل او اوس به د پاکستانی حکومت دا پریکړه وڅېړو چې هغوی وایي په ملک کې د ترګری په تور نیول سو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړوي اوس پښتنه دا ده چې آیا د عدالتونو په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو جوړول د پاکستان په آئین کې شته او کنه راځي چې په دې اړه د مشال ریډیو د بل خبریال احمد الله ریپورت ته غوښ شو
بیگا قام ته خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگین وارداتونو کې ککړ مجرمان با په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل نو اوس په د فوزی افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټس جوړیږي چې په داسې جرمونو کې ککړ خلک بغیر د سزن نه خپل انجام ته ورسول شي او د دې خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي مشال ریډیو چې کله په ملک کې د فوزی افسرانو په مشرۍ کې جوړیدونکي خصوصي عدالتونو په حق لا د قانوني او سیاسي چارو کارپوهان سره خبرې وکړې نو د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وینا وا
صدر مارشل لا راتو نمخ کې هم په ټول سم فوجي عدالتونه جوړ کړ او فوجي عدالتونه سو میشته پس فوج پرانو دې ویل عدالتونه ټول کوو چې شو به هر څه ګورې دې مسمال کوې به مورې ځان ته ودا خطر شو کنه ان ته جدي شریخ په ځان نه یو اورګن دا وی چې هغه عدالتونه چې کم ډایرکټلی د سپریم کورټ او های کورټ لاندې نه وي هغه عدالتونه کانسپټ شته نه مو په اینګ نو زه خو به خوشاله نه یم دا اگزیستینګ عدالتونه باندې نه اعتمادي دا
د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې حکومت حکومت دی فیصلے نه داسې ښکاری چې په خپل عدالتي نظامي اعتماد نشته.
فوزی عدالتونو د جوړولو چې کوم فیصله شوی دا نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت ګڼي چې عدالتونه او د دې طریقې کار د حالات نشي قابو کولی. نو دا د سیاسي ادارو ناکامۍ یا کمزوري طرف ته اشاره ده او د فیصلې وروسته د پوز حیثیت زموږ د سیاسي ادارو او سیاسي حکومت په نسبت مضبوطې طرف ته روان دي. حکومت دا ګام ځکه پورته کړو چې تر هغه لخوا به عدالتونو ته دړکې ورکړي کېدی، خو دا د حکومت کمزوري ده چې د ادارو ته تحفظ نشو ورکولی. د دې دا مطلب هم شو چې کوم یو کار نشي کولی نو پوست به سپاري. په راتلونکي کې که دا فوزي عدالتونه چاته سزا ورکړي نو دا نور عدالتونه به ورته وایي چې دا سزا موږ نه بلکې فوزي عدالتونه درکړي. نو زما په خیال دوی یو طرف ته پوست خوشحالول غواړي او بل طرف ته د ترهګرو خفګان نه هم ځان بچ کوي.
یاد دي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې په دویمه ورځ گورنر هاوس پېښور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو د غړو یوه غونډه وشوه چې پکې د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې قامي اکشن کمیټي جوړه کړې شوه او یاد شوی کمیټه ته د ترهګرۍ په ضد قامي اکشن پلان جوړولو لپاره د وو ورځو مهلت ورکړی شو او تیره ورځ شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې د دغه کمیټه په سفارشاتو اتفاق وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د روانې ترهګرۍ مخنیوي لپاره په پارلمان کې د استازو ګوندونو له غونډې وروسته خپل ولس ته په وینا کې وویل چې د بې کوره کړل شو کډوالو په چټکۍ ستنولو او بیا آبادولو لپاره به ګامونه اخیستل کېږي. په قبایلي سیمو کې به انتظامی اصلاحات او پرمختیایي پروژې پرانستل کېږي، خو پوښتنه دا ده چې دا اصلاحات څومره ممکن دي او پر وړاندې لوی خنډونه څه دي. دا اولادي سره تړلي نورې پوښتنې د مشال ریډیو همکار ګولیاز د اوم نېشنل ګوند له یو مرکزي مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره په یو مرکه کې څېړلې دي.
حقیقت دا دی چې زموږ د قبایلي سیمې چې دي د دې ولس د بنیادي حقونو نه محرومه دي. دوی یو قسم ترې تاسو ګورئ دلته د ریاست چې کوم درې ادارې دي، یعنی مقننه، انتظامیه او عدلیه، په دې درې ادارو کې په قبایلي سیمو کې یوازې یوه اداره موجوده ده چې هغه انتظامیه ده. هلته عدلیه نشته چې کوم تش په نوم عدالتونه دي، هغه اصل حقیقت کې د پولیټیکلي افسران دي او ځان ته عدالت نوم به کړی دی. عمدغه رنګه هلته کې مقننه هم نشته، ځکه چې کوم دفاع ته نمایندګان دي په اسمبلیو کې، نو هغوی فاټه د پاره قانون سازی نشي کولی او قانون سازی اختیار حقیقت کې پارلیمنت سره شته ده. د فاټه د پاکلا دا صدر شری په پاکستان صدر شری ادا د عین د آرټیکل 278 لاندې صدر سره یو واک دی اختیار دی چې قانون جوړ کړي. دا د سی دی انګریز زماني نظام دی، استعماري نظام دی چې انګریز دومره مدور شتله دی، او هغه نظام اوس په قبایلي سره کوتلو دی. نظام ختمولو د پاره اصلاحات کو خبره کی او د دې لري خبره فیصله هم کیږي چې فرض کفاتا خلک بلا صبح اوس جوړ دل غواړي یا په پښتون خاصره یو ځکه دل غواړي، ځکه چې موږ یو خلک یو، دین، مذهب، رواج، جبا، کلتور، وینا، هر څه یو وره، نو لہذا دا اصلاحات په دې معنی چې
خو را روان ورځو کې تاسو څنګه ګوري خټک صاحب چې په دې کې په قبایلي سیمو کې کوم اصلاحات به راځي، نو په دې کې بعد د قبایلي سیمو د خلکو استازي دوب به هم پکې وي او کنه؟
یقینا چې وي، یعنی دا اصلاحات باید د خاطر او فاټه د خلکو د رضا مطابق شي. هغه چې څنګه وایي هغه څه اصلاحات پکار دي چې د هغې خپل حیثیت، رواج، دا خبرې محفوظ وي او ورسره هغې ته بنیادي حقوق حاصل شي کوم چې پاکستان کې نورو خلکو ته حاصل دي.
خټک صاحب، پتی کې حکومت سره داسې پلان یا تګلارا یا داسې ستراتیجی شته چې په را روان ورځو کې دا اصلاحات عملي کړي؟
اصل کې د دې اصلاحاتو په لاره کې ټول لوی خنډ چې اوس پر پاتې شوی دی هغه د بیوروکراسي یا افسرشاهي چې کوم په فاټه باندې حکومت کوي. چونکې فاټه یو قسم ته د افسرانو لپاره یو چراګه پاتې شوی ده چې دوی پکې داسې خلکو باندې حکومت کوي چې هغوی خاریان یا وګړي یا د ملک چې کوم حق لرونکي خاریان نه دي بلکې رعیت دی. چې دای په بادشاہی کوي نو ټول د لوی خرچ دی هغه بیوروکراسي ده په دې نږدې موده کې بیا څو کالو کې دم شوی چې چلته کې هلته کې فوج دی په لوی تعداد کې چې د دهشتګردۍ سره مقابله کوي نو هغوی هم دا به وایي چې دا اصلاحات وخت ځکه نه دی سیکیورټي یا د امنیت حالات سم نه دی خو زما په خپل خیال کې دا اصلاحات د امنیت لپاره هم ضروري دي امنیت به مال راشي چلته کې داسې اصلاحات شي مثلا دا مقامی حکومتونه باید هلته کې منتخب جوړ شي ځکه چې دا روایتي نظام چې دی هغه تر ډېر نقصان رسېدلی دی تنازع په وجه چې کومه هلته کې دهشتګردۍ په صورت کې موجوده ده نو هلته کې نوي رهبري یا نوی زحمت یا نوي مشرتابه لپاره لازمه ده چې هلته کې د لوکل باډیز انتخابات وشي دغه اصلاحات پکار دي چې نور به شي
خټک صاحب د کډوالو ستنیدو خبرې اترې هم کیږي لکبالی سیمونه په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند کوي تدیدو بیرته د ستنیدو لپاره څه ډول پلان دی د حکومت سره او آیا تاسو څه تجویز کوئ و
دومره خو ډیر پرونم د خبرو وکړه چې ټول هغه خبره د کډوال دی از بيځه شوی خلک چې کورونه پریخ دي دا د دهشتګردۍ خلاف جنگ کی بنیادی ټکی چې دی هغه د خلکو بو عزت او آبرو پدراوی خپل کورونو ته ستنیدل او د دې کورونو راوال جوړېدل دي د دې پر آبادکاری په کار د بحالی او آبادکاری په کار د شکوپتو کې حکومت خو لوس کړی کوم به ان شاء الله ورپسې یو او هغه وخت پورې به حکومت یو تر څو پوه شي دا بې رسمي بې کورسوي خلک شي چې واپس خپل کورونو ته په عزت او په آبرو او په لار دی او بحال شوی دی او دې توانونه چې دې حکومت پوره کړی دي
خټه صاحب یو اخري پښتنه په قبایلی سیمو کې لوی او مهمه ستونزه استاسو په ان باندې کومه ده
اوس په دې وخت کې خو غلط کې امن او امان دی ځکه چې تیرو ډیرو کلونو نه دوی د دهشتګردۍ په ولکه کې وو دهشتګردو د قسم ته په دې راکې باندې غلبه او دلته کې بلا خلک وجري دي بلا خلک یعنی زوبل کړی دي امنیت لوی مسله ده خو ورسره او بې کوره شوي خلک بې کوره کېدلو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده او افریقا کې ډېره بنیادي ستونزه د حقونو نه محرومي ده دوی بېخي د بنیادي حقونو نه محرومه دي دوی داسې نه دي لکه چې یو ملک آزاد ملک کې آزاد اوسېدونکي وي بلکې پس په نوم آزادې قبایلي علاقې وي مګر حقیقت کې د غلامۍ ډېر بد شکلونه دلته موجود
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د پاکستان د قومي اسمبلی کې د مطبوعاتو او خبرونو لپاره قائمه کمیټه وای د وسلوالو نظریه او خیالاتو ته په میډیا کې ځای ورنکړل سي د خبره د شروع په ورځ د کمیټې غونډې په مرحال سوي ده لاغروسه د پارلماني کمیټې غونډه کې هم په دې اړه خبرې سوي دي د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصيل وړاندې کوي
د شورو پرز د مطبوعاتو او خبرونو د پاره د قومي اسمبلی قائم کمیټه غونډه د اغلی ماروی میمن په مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه د دوران کمیټه حکومت ته سفارش وکړو چې باید نشریاتي ادارې د ترهګرې د پیښو خبرونو نه ډډه وکړي او په پرنٹ او الکترونیک میډیا دې دا بندیز هم ولګول شي چې د وسلوالو بیانونه تصویرونه او خبرونه دې نه خپروي ځکه چې دې سره د وسلوالو ډاډګیر نه کیږي د قائم کمیټه د فیصلو او د دې د ضرورت په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې غړی او قومي اسمبلی ممبر اظهر خان جدون ویناوه
تاسو وګورئ یو خو روټین ورک او بیا یو ایمرجنسی اگر روټین ورک میډیا دے یا چې هغه دے نو هغه بل خبره ده اٹ از ان ایمرجنسی ان اور کنټری دا سجیشنز چې کوم راغلي هغه سیریس هغه سل پکار دي او فورن امپلیمنٹیشن پکار دي بعض میډیا هاوس خبره نه مانی خو دا اوس حکومت او زمونږ کار دی چې مونږ دی باندې زور ورکو چې دا حالات چې کم مونږ اوس دی حالاتو ترا غلیو نو مونږ به خام خام میچور کې دل پکار دی او بل خبره دا ده چې دا اوس کوم تا دا سوچ کول پکار دی چې جی اوس زیات گنجائش مونږ سره نشته مونږ به سیریس کی ګونو حالا به دا ملک بچ کی
مشال ریډیو چې کلا د قائمه کمیټې د سفارشاتو په حق لا د خبريال حسن خان ته پوسو کو نو دوی د حکومت اقدامات او د کمیټې سفارشات په خپل ځای خو میډیا هاوس او خبریالان بیا بازی مجبورې هم لري حسن خان زیاتوی
دغه څه شک نشته چې میډیا له د دهشتګردي حواله سره یا داسې ژوند ګلوريفای کول نه دی پکار، نه اغوی له دونه سپیس ورکول پکار دی. خو دلته کې ګټه اغوی له سپیس نه ورکه، نو بیا د سکیورټي مسله راځي، بیا د میډیا والا د پروټیکشن مسله راځي. خو چیرې مونږ یو سایډ سټوري چلو د حکومت د اړخ یا د فوج بیان ورکه او ور سره دهشتګردي کمیلټنټي په هر نوم یادې، چیرې ته د اغوی ورژن نه ورکه، نو اغوی به بیا په دې باندې خامخا تھریټ درکې. او تھریټ مسله دا ده چې بیا زمونږ هغه پروټیکشن نشته دی، نه زمونږ آفیسز پروټیکټډ دی، نه زمونږ لوکل کرسپونډنټ پروټیکټډ دی. ما په خیال حکومت له پکار دي چې یو خو په میډیا باندې دا په باندې لګي چیرې دې دا غوي ورژن نه ورکې، نو بل طرف ته باندې میډیا د خلکو پروټیکشن هغه بیا د حکومت ذمہواری.
د قائم کمیټې غونډه کې دا تجویز هم ورکړل شوې دي چې مطبوعاتي ادارو کې یو اپریشنل ایډیټوریل بورډ جوړول پکار دي، کوم چې د خبرونو او نورو موادو کره کتنه کوي او ورسره د خبريالانو د روزنې او د خپل احتساب طریقه هم معرفي کول ضروری دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 شپېته او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. له پامیر ساحل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شوې. 13 ورځ د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو په موخه تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته ولسته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویل دا عدالتونه به تر 2 کلونو قائم وي. په پاکستان کې یو عدالت ویلي تر بندیز لاندې د سختریزې ډلې لشکر جنګوي مشر ملک اسحاق به تر 2 نورو اونیو د وژنې په مقدمه کې په بند کې ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې نن نوموړی له زندانه خوشې کړل شي، ځکه چې د پنجاب حکومت د امان نظم د قوانینو تر مخې د هغه د قید د مودي غځولو درخواست بیرته واخیست. په لکی مروت کې د وسلوالو په ډزو کې نن سهار د شمالي وزیرستان دوه کډوال وژل شوي او یو ژوبل دی. دغه بریټ پړه چانه د منلې. په لغمان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. د ولایت وایند سرحدي ځواک مشال راډیو ته ویل پېښه نن سهار د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې د ملي اردو سرتیري په خپل ګاډي کې روان ول. وسلوالو طالبانو د بریټ پړه منلې. امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي چې په نږدې څو ورځو کې به په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسیږي او د امریکا تر ټولو لویه جګړه به په مسؤلانه ډول بشپړه شي. د رویټرز خبري ایجنسی د رپورت تر مخې اوباما ویلي چې عسکر به له افغانستان سره مخخه کوي او بیرته به له خپلو کورنیو او ملګرو سره یو ځای کیږي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس روان کال په منځني ختیځ کې د مذهب په نوم د خلکو وژون کې ځورونې غندلې دي. د عیسویانو د اختر کریسمس په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې پوپ د نړۍ په جنگ ځپلو سیمو کې پر سولې راوستلو ټینګار وکړ او د ماشومانو پر ضد په پراخ ډول د روان تاوتریخوالي غږ یې وکړ او د پېښور پر سکول د هغه برید یادونه یې هم وکړه چې پکې وسلوالو لسلو زیات ماشومان وژل. ایرانی رسنۍ وایي د ایران پوځ د هیواد په جنوب کې د لوی کچ تمرینونه یا مشقونه لننه پیل کړی دي او امریکا وایي په شام کې د اوربند اردن پریوتی الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نه وویشتلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس بولاړو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼې خپله اداریه 13 ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې شوې په ټول ګوندیز کانفرنس لیکلې ده. اداریه لیکي چې ملک کې په مهمه معاملې د قامی مشورولۍ یو ځای کې ناستل ښه خبره ده، خو که په داسې ناستو کې چې کومې مهمه فیصلې وکړې شي نو په کار ده چې دا په صحیح توګه عملی هم کړی شي. اداریه لیکي چې 1991 وروسته د خیبر پښتونخوا حالات وخت په وخت بدلیږي، نو دې صوبې اولس لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی. نه صرف ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خیبر پښتونخوا اولس د ټولو زیات متاثر شوې دي، بلکې دې صوبه کې صنعتونو او کاروباري هلو ځلو ته هم ډېر زیان رسېدلې دي. مشرق ورځپاڼه هم په ټول ګوندیز کانفرنس خپله اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ترهګرۍ په شان د مشکل صورتحال مقابلې لپاره تیاری کول په خپل ځای، خو ترهګرۍ په مکمله توګه مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې کله په پاکستان کې په هر کچ او ورسره ګاونډي ملک افغانستان کې موجود ټول قوتونه متحد شي او ترهګرو په ضد سخته کاروایی وکړي، نو داسې به ممکن نه شي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ګیس کمی او مسلسل لوډ شیډنګ نه تنگ خلکو لپاره دا یو بل د فکر وړ خبر دی چې د ایل پی جی په نرخونو کې 40 نه تر 50 روپۍ فی کیلو اضافه وکړی شو. ادارې لیکي چې د اوګره قوانینو او ایل پی جی پالیسۍ تر لاندې په اصولي توګه د نرخونه د 95 روپو نه زیاتېدل نه دي پکار، خو بدقسمتۍ نه په یو اونۍ کې په نرخونو کې 95 روپو پورې اضافه وکړی شو. ادارې لیکي چې نرخونه کنټرولول د اوګره ذمہواری ده، خو یاد ادارې د لاپرواهۍ له وجې اورس پورس په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې اولس پریشان دي او په ګران نرخونو لرګي، خاورو، تیل او کوئله اخستو مجبوره شوي دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په فوري توګه د دې صورتحال نوټس واخلي. اوګره ته دې هم خپلې ذمہواریانې وریادې کړي، د ګیس کمی پوره کولو نه علاوه د ایل پی جی نرخونه دې سختۍ سره کنټرول کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې که څه هم د پاکستان مشرتابه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقداماتو هوډ ښودلی، خو ښکاري داسې چې د سختدریځۍ په اړه یې لا هم خپله دوه مخې تګلاره برقرار ساتلې ده. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم ورته موضوع څېړلې ده او وایي پاکستان باید په رښتونی ډول له ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې وشلوي او د هغوی پر ضد ګامونه واخلي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي که څه هم په پېښور کې پر سکول د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د ښه او بد له توپیره پرته د ټولو وسلوالو پر ضد د مبارزې هوډ وښود، خو ښکاري داسې چې اوس یې هم خپلې هغې دوه مخې تګلارې ته دوام ورکړی چې هغه هیواد ګواښي. د مثال په توګه د پېښور تر برید دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکی الرحمن لکھوی په نوم د یوه وسلوال قومندان په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د وسلوال برید د پلان جوړولو تور دی. لکھوی د لشکر طیبه وسلوالې ډلې غړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه ډله د ښو طالبانو په زمرې کې راځي ځکه چې دا ډله پر هند بریدونه کوي او د پاکستان پوځ ورسره اړیکې لري. ورځپاڼې لیکي د عدالت د پریکړې معنا دا نه ده چې لکھوی به ژر له زندانه خوشې کړل شي ځکه چې حکومت دا واک لري چې د قانون تر مخه هغه اوس هم په بند کې وساتي، خو دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان په څه ډول د ممبئی برید د ښکار شویو کورنیو او هند ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغی. شنونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زکی الرحمن لکھوی ته په زندان کې هم آزادي ورکړل شوې وه چې د وسلوالو عملیاتو د کولو لپاره د خپلې ډلې کسانو لارښوونه وکړي. د ممبئی تر برید وروسته پاکستاني چارواکو له لشکر طیبه سره سختي پیل کړه، خو تر هغې وروسته یې دا ډله پرېښوده چې یو ځل بیا ځان جوړ کړي. پر دې سربیره چې امریکا د دې ډلې د مشر حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو انعام ایښی، هغه په لاهور کې اوسي. ورځپاڼې زیاتوي ډیری هندیانو د پېښور پر سکول برید وغنده او د ښکار شویو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده، خو د لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر هندي چارواکي حیران کړل او وزیر اعظم نریندر مودي اسلام آباد ته احتجاج وکړ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم دې ته ورته موضوع څېړلې ده. دا ورځپاڼه وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې افغان ملي اردو په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا عملیات په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته لا توند شول. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د نیولو لپاره دې ورسره همکاري وکړي. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې په کونړ ولایت کې پټ دی. ورځپاڼه وایي تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه وسلوال ډله په کونړ کې فعال دي او لشکر طیبه اصلا له تحریک طالبان پاکستان سره په وسلوالو فعالیتونو کې مرسته کوي. دا ډله د جماعت الدعوه په نوم په پاکستان کې فعال ده او د ډیلی ټایمز په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارو پوره دفاع ورته ترلاسه ده. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په دې وروستیو کې د لاهور په مینار پاکستان کې خلک تر درو ورځو په کشمیر کې جهاد ته هڅول. ډیلی ټایمز وایي که لشکر طیبه په افغانستان او پاکستان کې په وسلوالو فعالیتونو کې لاس لري، نو سړی په دې فکر او پوښتنې کولو مجبوریږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات څه ډول یا نوعیت لري. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم په هیواد کې او له هیواده د باندې شکوک موجود دي. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان په بشپړه توګه د افغانستان او کشمیر دننه د فعالو ډلو په ګډون له ټولو وسلوالو ځان نوی بیل کړی او هغوی یې نوی په نښه کړي، نو تر هغې د ښو او بدو طالبانو پر ضد د اقدام خبرې یوازې خبرې دي او د ناامنۍ مشکل په دې خبرو نه هواریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس نن د امریکا متحده ایالاتو د سنا جرګې له یو مهم غړي جان مکین سره ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ښاغلی مکین د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او له ترګری سره په ګډه مبارزه خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستنګزی راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سنا جرګې له جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین سره په دوه اړخیزو همکاریو او له تروریزم سره په ګډه مبارزه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له ښاغلي مکین سره په دلیدنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دغه هیواد د پوځ د قربانیو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دواړو لوریو د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه او همدارس له افغانستان او بشري حقوقو څخه د امریکا په ملاتړ هم سوکړه. خغلی مکین په دلیدنه کې افغانستان د امریکا د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ. سناتور مکین مخکې له دې چې له افغان ولسمشر سره وګوري له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. خغلی عبدالله په دلیدنه کې جان مکین د افغانستان یو همکار وباله او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هم خپل همکاري نسپموي. دای وی خغلی مکین راتلونکو میاشت امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر په غاړه اخلي. دای با په خپل یاد رول سره هم وکولای شي له افغان پوځیانو نه د ملاتړ او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو همکارۍ په برخه کې اغیزمن تمام شي. خغلی عبدالله جان مکین نه مننه وکړه چې روان کالي دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او هیله یې وښوده چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی مکین هم خوښي ښکاره کړ چې د واک له سولې انتقال وروسته له افغان مشرانو سره ګوري. د ویل ډیر څه تغیر شوی خو لا هم ځینې ننګونې شته چې باید هواري شي. دا وی زړیر خوښیم چې بیا کابل ته راغلم او تر څنګ له دې هم خوشاله يم چې ل خپل یو بخوانی ملګری سره خبرې کوم. دا خبرې د امریکا د حمایت او مرستو په سر دي تر څو افغانستان سره د امریکا د پوځي اقتصادي او هرې بلې برخې په همکاري سره دا هیواد یو روښانه راتلونکی ولري. خو لا هم په مخ کې ډېرې جدي ننګونې شته دي. اته او یا کلان جان مکین چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لخوا په 2008 میلادي کال کې د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید وو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړ دی. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلی مکین له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي چې نه غواړي افغانستان په دویم عراق بدل شي. د ویلي چې له افغان پوځ نه باید د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د تیرو کلونو قربانۍ بې ځایه ولاړې نشي. د بلې خوا کارپوهان وایي بهرني چارواکي په داسې حال کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي پیښې تر سترګو کیږي او افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د امنیت راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان باید د ترګري د ختمولو لپاره اوس په ش او بدو طالبانو کې د فرقولو او پالیسی ختم کړي او د ترګري د ختمولو لپاره سخت تګلارې ولري ځکه چې د ورسپانې په وینا دغه نه یوازې د دې ملک بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو خطر جوړېدای شي. د دې لیک لنډیز له فرخنداسد څخه ورو
په پیښور کې د تیر اونۍ د طالبانو په وسلوال حمله کې ګڼ ماشومان او د هغوی استادان وژل شو. دغه حمله د ښار په آرمی پبلک سکول ترسره شوه چې په ټوله نړۍ کې په سخت ټکو غندنه وشوه. د دغه برید وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو یوه کمیټه جوړه کړه چې څنګه دغه هیواد د ترهګرۍ د ختمولو لپاره منصوبه بندي وکړي. له دې سره سره د ترهګرۍ په تور پنیول شو کسانو د مرګ په سزا بندي سهم لري کړل شو او شپږ کسان چې په ترهګر پیښو کې ککړ ګرځي ول شوی بو په دار وزړول شول. واشنگتن پوسټ هم په دې اړه په خپل یو لیکنه کې وایي 50 کسان داسې نور دي چې کېدای شي زر تر زر ورته پانسی ورکل شي. خو ورسپانه لیکي ډیر خلک داسې نظر لري په دار زړول سره به د پاکستان په حالاتو کې څه بدلون را نشي. باید دغه هیواد ترګرې د ختمولو لپاره په پالیسۍ کې بدلون راولي. د بشري حقوقو ځینې نړیوالې ادارې بیا دا هم وایي د پاکستان لخوا ځینو کسانو ته پانسی ورکول کې سنا بی گناہ خلق په نخښه شي او باید دغه هیواد په دې اړه له پامه کار واخلي. په پاکستان کې اوس خلق دا غوښتنه اهم کوي، باید طالبانو ته سخت سزا ورکړل شي، ځکه چې دوی په زرګونو د بی گناہ خلکو په وجنه کې ککړ دي او باید دغه لړۍ اوس ختم شي. په پاکستان دا تور هم دی چې لکلونو راهیسې د طالبانو مرسته کړي، چې هم یې په دغه هیواد او هم په افغانستان کې ترهګر کاروایانې ترسره کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي، پاکستان افغان طالبانو ته خ او پاکستانی طالبانو ته بد وایي. تراګر او وسلوال ډلې په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې محفوظ ځایونه لري، چې پکې د غنو وسلوالو ډلو مشران لکه اسامه بن لادن هم پناه اخیستی وه، چې دغه ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډیو هیوادونو د امنیت لپاره یو لوی خطر جوړ شوی دی او باید پاکستان اوس په نورو هیوادونو د تور لګولو پر ځای خپلو داخلي پالیسیو او کمزوریو ته زیات پام وکړي او د ترهګرۍ جړې له ویخه وباسي.
فرخنده اسد وه د خوست او وزیرستان قومي مشران او سپینجری وایي چې په دې سیمه کې ستاسو ترهګری او روانه جګړه د بهرنیو لخوا پر دوی تپل سوې ده. دوی زیاتوي که د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونه دوی ته د تعلقاتو د قایمولو زمینه برابره کړي او د پولې د دواړو غاړو د مشرانو په منځ کې تګ او راتګ او دایمي جرګې او خبرې روانې سي، نو د دوی په وینا په دې سیمه کې ترهګری او روانه جګړه ختمېدای سي. نجیب لولوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست ولایت او شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشران او سپینګری وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د بهرنیانو د توطیو او دسیسو ښکار دي او په دې سیمه کې شته جګړې او ناامنۍ پر پښتنو تپل شوي دي. دوی وایي د پولې په دواړو غاړو کې پراته پښتانه قومونه او قبایل که چیرې د بهرنیانو توطیو او دسیسو نه ځانونه وژغوري او خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو په دې ځای کې روانې جګړې ختمیږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکی ډاکټر حیات محسود آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې سیمې په ناامنیو کې نړیوال قوتونه لاس لري.
دا خو د بین المللي چې کوم قوتونه دي دغه هم پکې کردار لري. په کار داري چې موږ کوم ځایي لکه ریجنل قوتونه چې دي لکه پاکستان افغانستان باید چې دا یو بل ته په یوه سترګه وګوري. که چېرته دوی وغواړي د اولس ته موقعه ورکړي، د اولس تګ راتګ په ازاد ډول وشي، نو انشاءالله که د دوی اعتماد بحال شو د دواړو نو دا امن راتلی شي.
یو بل تن وزیرستانی قومی مشر ملک محمد خان وایي چې
موږ د پښتانه چې تر وجود دی که نه د چترال نه د بلوچستانه پرې دا یک یو دی، د په باندې کې اختلاف نشي راتلی. په ډېر وخت کې اختلافي نه روشي که نه خو بیا د دغې خلک رابطه یوادو قومیت یو دی سلسله یوادو.
ملک جانان وزیر وایي که پښتانه په خپلو کې اخلاص وکړي او په سیمه کې لشته ترهګرۍ څخه ځانونه وژغوري نو دې سیمې ته بیرته امن راتللی شي.
پدار سی چې هغه ته غوړې پښتونه په خپل اکسیجې کې مادو د دمه غوړې پښتانه سره یو اتفاق اتحاد جوړکو او د دشمنی ورکاشي دهشتګردي ورکاشي امن اولې درې.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی امین الله امین وایي چې د پښتنو ژبه، دین، کلچر او نور منطقوي ګټي او زیانونه سره شریک دي. دوی باید ځانونه د خارجانو له توطیو او دسیسونه راوباسي.
دا که موږ د دنیا خلکو ته یا خارجانو ته یا نور دنیا والا ته غواګونی سه موږ د خارجانو د دسیسو ښکار شوي یو، نو دې وجنه موږ اوس امن نشته که دغه د خارجي دسیسې موږ د ځانه لرې کړو نو انشاءالله موږ په دواړو غاړو کې به امن عمل وي.
خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی هم د افغان حکومت له اړخه وایي چې دوی نه جګړه غواړي او نه څوک جنگ ته هڅوي، بلکې غواړي چې د پولې په دواړو غاړو کې پراته قومونه په سوله او خوشحالۍ کې ژوند وکړي.
موږ په هیڅ صورت په هیڅ معنا څوک جنگ ته نه هڅو او نه هم دا زموږ مرام دی نه دا زموږ هغه هدف. موږ هدف او تلاش او مرام مدا دی چې باید سوله، امن، د ورورۍ ژوند، خوشحالۍ ژوند او د نیکمرغۍ ژوند هم خپله ولرو هم نورو ته دا پیغام ورکړو.
یاد دیوی د خوست او وزیرستان د قومونو مشرانو او سپینګری داسې مهال په خپلو کې د دایمي ټکاو او د خپلو سیمو او ولسونو څخه د بهرنیانو د لاسونو د نیولو پر لارو چارو خبرې کوي چې په دې سیمه کې جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند او نورې ورځنۍ چارې سختې ځپلي او همدا اوس لکونه وزیرستاني کورنۍ د دې ناخوالو په وجه یوې او بلې سیمې ته کډه شوي او په فقر، غربت او محتاجۍ کې ژوند تېروي.
اوس بولار سو د شمالي وزیرستان د کډوالو پر لور ل شمالي وزیرستان به کورسوي کسان وای چې د مرستو په ترلاسه کولو کې دومره له مشکلاتو سره مخامخ دي چې دوی په وینا اوس له دې مرستو بیزاره سوي دي. دوی وای حکومت دې دوی زر تر زر خپل سیمو ته بوزي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر پر رپورت لري.
شمالی وزیرستان به کور شوی خلق شکایت کوي چې هر میاش کم مرسته پر دوی وشل شي او سورتا پمیاش کې مخصوص وخت لس یا دولس ورځې ورکړل شي چې تر لس لکو پورې کډوال بیا نشي کولای چې دغه مخصوص وخت کې خپل مرسته تر لاسه کړي او ډیرای خلک بغیر د مرسته پاتې شي او دوی د راشن سنټرو مخې ته په دې سخته یخنی کې هم سو سو شپې ورځې تیروي. حاج محمد وای
پلاکینا نه په سوینه نه په هزارینه پلاکینا خل دلته ویلور دی دا جمګټه دا ګیدرینګ دا توینه او دا ډیټا چې د کیمه مخصوصه ډیټا دو او یا مخصوصه ورځې دي 24 25 تاریخ هغه نه بعد بیا دا شای سٹاپ شي نو دا پلاکینا خلک امکان نشته چې دا ختم شي چې پینټینا د زیوت شي خپل پیږي حکیم چې پوه دی شي ا در بدر دی.
رحیم الله چې ډومیل رشن سنټر مخې ته درې ورځې تیرې کړې وای
دا د روغلي ټول لکه مشکلات کې دی او سیک لاین پرېږ دی سیک نه پرېږ دی ټیم چا سره شته چا سره نشته نه کسن نوست وي زر زر نه پرې هوي کنه او دا د غونډار سړي مجبوري دی وړې بل بچې پرېشي دی کېره شي روغلي دی وای د تر روغلي چې مجبوري دی واجه روغلي دی 10 بجې نه یو لاین وی لوړ د تر ایسه پرې لوړ د ټیم خپل وکسي میډیا ول د وکسي جس ټیم دا واغه لاین نه دا پرې کړی د نه را خلک تاسو خپل مخلوق لکه ډېر مشکلات سره خلک
محمد یونس وای د شپږو ورځو نه مرستو ته انتظار کوي.
خلک شپې ته تیر کو دې رشن ته په دې شه دانشته چې دی وتا وی چې مشته دا ټیم زیات کو 15 20 دین وی کم اس کم چې 25 دین پر خدای و چاله شي خو دې لا سورې زی معنی په دانا زیات نه چاله شي ډیټا دا زیات کو امیر دا وی چې مشه سین نظر کی وطن تلو شي خپل وطن ته پاسې مشه پامنه خوشوي ا دې لانی نه مش ډیر زیات ستړي نه را دا مش نو شریک ته دا اپیل
کلامو چې په دې اړه ډومیل رشن سنټر مشر او پاکستان ریډ کرسنت سوسایټي فاټا اسسټنټ ډایریکټر محمد ریاض خان نو پختل نو دوی اوې هر رشن سنټر ته مخصوصه ډیټا ورکړل شي چې دا غې ختمې دوه ورسته سنټر بند کړل شي.
خاص کیس لوډ په هر یو ډیسټریبیوشن پوینټ باندې لکه په دې ډیسټریبیوشن پوینټ باندې 11000 کیس لوډ دا پېښور لیول باندې یو میټینګ وشي پاشه ډیټ فکس شي 31 دسمبر به به چلی شي خو هغه اکثر داس شوې دي چې دغه ډیټ نه مخشه مخشه چې کومه 11000 کیس لوډ دا هغه پیراشي چې ان بعد بیا دغه ډیسټریبیوشن پوینټ باندې شي کوم خلک ډیماند دا هغه ګورنمنت ورلد فوډ افیشلز دای په دا باندې کښینی چې یا کیس لوډ زیات کو یا ډیسټریبیوشن پوینټس نه زیات کو خال کې دا ډیماند دا چې مش پته کیږي چې هغه په شپوته نشي پیراشي.
کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د رشن سنټر زیاتې شي او مرسته ویشلو لپاره د مخصوص وخت نه ټاکي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د جنوري له 15 نیټې څخه د خبر ایجنسی د باړې د کډوالو د ستنېدو پریکړه سوې ده. خو په باړې کې د پوځي عملیاتو له امله له تیرو 15 کال راهیسې د سیاحت مرکزونه اوران ویجاړ پراته دي. په دې حقله په سیمه کې د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری د خبر ایجنسی د سیاحت محکمې له مشر سره غږېدلی. راځي چې سرجن ډاکټر قاسم په دې اړه څه وایي.
وکیل کا 2009 نه چې دا مسله شروع ده نو اکثر اسپتال نه یو راندي پورا او یا نیم راندي او سامان خو به خښتنه نو هغه لپاره یو ټیم جوړ چا کې کم لکه دی انجینیر کسانو لکه سین ڈبلیو والا پبلک ہیلتھ والا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والا ایجوکیشن اور ٹولو ٹیمونه تلی او سکولونو لا او اسپیتالونو لا یو کتل چې رقم اسپیتال انفراستراکچر څنګه بلډینګ سمره هدا پورې ډیمیج دے سکول واڑی ایکویپمنٹ دل تسه پکار دی سشتا او سنشتا او نور انتظامات هغه یو رپورٹ جوړ دے پابندی ارجنٹ بیسز باندې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې سمره فنڈنگ شوه دے سیکریټ تا پرایورٹی بیس باندې باڑی چې سمره اسپیتالونو سکولونو وغیرہ دی هغه ویلکا ریہیبیلیٹیشن کوي چې کم لکا دستی کې دی میجټ بیسز باندې کم لک ڈیمیج دے دا سٹی کی او چکم کے زیات وقت نو یو نے دو تا دم را دادا او بیا دو کوشش کی چې زر نظر او ارجنٹ او پرایورٹی بیسز باندې دا ٹوچ سمرا اسپتال نو غری دا جوړ کی او ته چکم اوزار یا اکوپمنٹس دیو دا لکور ولگی دا خلق لک ډیر زیات زپلی شوی او تکلیف شوی دی چې کله کورونو ته واپس راشي نو چا غو ته دوبره سہولت وی چې کم از کم سوک بیماری کی یا فرض کو حقیقی چا غو ته په خپل اسپتال نو کې سہولت ملو شي.
دا دومره ډیر خلق چې واپس لاړ شي نو سم دستی توګه باندې بورتا سرسی میڈیکل کیمپونه لګوي او کنه؟
بالکل ہیلتھ کے مقدو ادرے قسم لکا ایکٹیویٹیز کو یو خدا ہیلتھ فیسلٹی کے اسپتال کے نا چی سب پاسبل وی امیجیٹلی چا منگو کو خپلا ملور لگو دوایا نی ور کو اے پی آئی چی کم لکا فرض کو ویکسینیشن کار دے گا شروع کو اور دین علاوہ چی نور کم لکا کار نیو کو دین علاوہ کزن علاقے دسی وچ ہوتا نزدی اسپتال نوی آل تک کیمپ کول غاڑی نو آل تک کیمپ نو منگ لکا انتظام شتا اور دے پار فاٹے پر لیول باندھے موبائل ہاسپٹل جو نظام دے اور دے منگا ملم پکٹول شامل ناوی علاقو ته مونږ لکا خصوصا کیمپونه کو کم چاسي لری پرتی علاقې دو کم کې لکا د کیم ضرورت وی.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاو کم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاو کم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې استو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. او نن په ټوله خبر پښتونخوا کې ایسای رورولې په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګری برید څخه ورسته ټوله صبح کې خپل اختر یا کریسمس په ډیره سادګۍ سره لمانځلې ده. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان پیښور صدر کې سینټ جان کیتیډرل چرچ کې هم پاسونو عیسائی مذهب منونکو خپل اختر یا کرسمس پارٹینګ امنیت او په ډېر سادګۍ سره مانځي. ولې د عیسائی مذهب منونکو وایي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې له وجې دوی د نور کله په شان د اختر میلې سندرې خوراکونه نه کوي او نو د کرسمس کیک کټ کوي. د عیسائی ورورولې په خیبر پښتونخوا کې د یو تنظیم صوبایي مشر جاوید پیارا په دې بابله مشال لیډو ته وایي
دلته زموږ ته خطره نشته خوف نشتا خو کمیو سانا چوی دے خبر کے آغا و جانا زمونگا ٹول پروگرام کینسل کری دی اور دس کمیو زمونگا اختر ای آغا زمونگا آغا رانکو زمونگا اس سادگی سرا عبادت بکو اور اخپل ٹولو کے اخپل یو بلتا ملاوی گو دلتا 26 تاریخ باندے میلا کی گی کنا آغا کے سندرے ای اور آغا کے مشمان دا پارا جولے مولے ای اور دس دی پکے کیک میں کٹ کی گی آغا زمونگا نے دکڑ
دا چرتا عبادت تا راغلی یوزوان وحید جاوید مسیوائی چی یو مذہب ہم دا ترہ گرے سبق نور کوي او دا چې په دې سخت وخت کې د پاکستان او خیبر پښتونخوا عیسائی ورورولي د نورو پاکستانیانو سره د امنیت ټینګولو لپاره کلک ولاړ دي.
نن موږ اختر دی یسو مسیح پیژانی په امن الگ امن پیغام دی اور موږ صبح حالات سنگه دے اس واقع شوه دے موږ بشپ صاحب ویله دے کې اس دے ټایم باندې موږ کرسمس ار یو کال سیلیبریټ کو کنه آغا موږ اس دے دس ټایم نا کو کنه موږ اس دے سادگی سره بزلتا رازو عبادت کو خدا سے دے کې اس دہشت گردی کمیو مذہب سرا نہ دے دہشت گردی دہشت گردی دہشت گرد دہشت گرد آگا مسلمان کرسچن ہندو نے دے کرسچن دے جنگ کے اور رورونا سرا دے
پدے مقبانے دامنیت تنگ ہمونا پورتشو اور دا خیبر پختونخوا دا اقلیت و صوبائی وزیر سورن سنگھ دا ٹول چرچنو یا دا عیسائی مذہب منکو دا عبادت خانو دورے ہم وکڑے اور مشال لیڈو تو ویل چہ دا کرسمس پا مقبان دے پا ٹول صوبہ کے دا عیسائی عبادت خانو یا چرچنو تنگ امنیتی گامونا پورتشو دی اور دا پولیس سرے سرے پوس ہم دا دوی دا حفاظت لپارا پزیکڑی شو دی.
زمونگا چکم پیخور کے سکول باندھے چکما سانیا شیو بشپ صاحب ہنفری صاحب دلتا اعلان کو چارا منگ با کرسمس دا آگا منگ با دلتا پا صبح کے دیر زیاد پا سادہ گئے سر آگا منگا سیلیبریٹ کو دلتا دیتا مبارک باد وار کو لو مراغلی او دام گورو چارا سیکیورٹی سا حالات تی دا سیکیورٹی سا مسئلہ خود ہوئی تی نشتا خو ان چا دلتا وہ قتل دیر زبردست انتظامات کری دی پاک فوج ام دلتا سیکیورٹی ور کڑے دا پولیس ڈپارٹمنٹ ام دا سیکیورٹی ور کڑے دا
دا پا مول دا چی پا آرمی پبلک سکول باندھے دا ترہ گرے برد روستو دا خیبر پختونخوا دا عیسائی مذہب بن کو مشرانو اعلان کړو چې سخ کال به دوی په ډېر سادګۍ سره به د اختر مانځي. ولینن د اختر یا د کرسمس په موقع باندې د عیسائی مذهب منونکو ټول چرچونو کې آرمی پبلک سکول باندې د برید کار شو ماجومانو او د هغوی کورنو لپاره خصوصي دعاګانې هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له پامیر ساحل څخه اورو.
پا په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا کړې ده. تیره ورځ د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو په موخه تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته ولسته د وینا پر مهال نواز شریف وویل دا عدالتونه به تر دوو کلونو قایم دي. په پاکستان کې یو عدالت ویلي تر بندیز لاندې د سفتریزې ډلې لشکر جنګوي مشر ملک اسحاق به تر دوو نورو اونیو د وژنې په مقدمه کې په بند کې ساتل کیږي. ټاکل شوی وه چې نن نوموړی له زندانه خوشې کړل شي. په لکه مروت کې د وسلوالو په ډزو کې نن سهار د شمالي وزیرستان دوه کډوال وژل شوي، یو ژوبل دی د برید په چانه باندې. په لغمان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. د ولایت ویان سرحدي ځواک مشال رډو ته ویل پیښه نن سهار د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه مهال شوي چې د ملي اردو سرتیري په خپل ګاډي کې روان ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې په نږدې څو ورځو کې به په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت پای ته ورسیږي او د امریکا تر ټولو لویه جګړه به په مسؤلانه ډول بشپړ شي. د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس روان کال په منځني ختیځ کې د مذهب په نوم د خلکو وژون کې ځورونې غږ نه لیدي. د عیسویانو د اختر کریسمس په مناسبت په خپل کلني پیغام کې پوپ د نړۍ په جنگ ځپلو سیمو کې پر سولې راوستو ټینګار وکړ. اتاویا کلن پادری د ماشومانو پر ضد په پراخ ډول د روان تاوتریخوالي غږ او درولو غږ وکړ او د پېښور پر سکول د هغه برید یادونه هم وکړه چې پکې وسلوالو 124 زده کوونکي ووژل. ایرانۍ رسنۍ وایي د ایران پوځ د هیواد په جنوب کې د لوی کچ تمرینونه یا مشقونه پیل کړي دي. د ایران د پلي پوځ مشر جنرال احمد رضا نن دولتي ټلویزیون ته وویل د تمرین موخه د ایراني پوځ د نوي نسل سرتیرو ته د تجربو انتقالول دي. او امریکا وایي په شام کې د اردن پریوتې الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نه وویشتلې. F-14 جنگي الوتکه تیره ورځ د شام له رقا ښار سره نږدې ورکه شوه. هغه ځای د اسلامي دولت وسلوالو پیاوړی مرکز دی او دا وسلوال وایي چې دوی دا الوتکه ویشتلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول لدی سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. ک پر دې اتصپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدل سي بوريوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتا سو اجازه غواړو. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.